درنو اوریدونکو السلام علیکم څلور بجې شوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه تموزه اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي لومړی خبرونه لرو له افغانستان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره د افغانانو لومړی جوپه نن سعودي عربستان ته روانه شوه د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف وزارت چارواکي وایي د حاجانو د لومړی ډلې الوتکه نن د کابل له هوایي ډګره والوته که څه هم سږ کال د حج پروسه کې د لوړ لګښت له کبله ځینې خلک نیوکې لري خو بیا هم له افغانستانه 10502 کسان د حج د فریضې لپاره سعودي عربستان ته ځي په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د اروپا اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلسن پرون په بروکسل کې د افغانستان لپاره د اروپا اتحادیې د غړو هیوادونو له ځانګړو استازو سره وکتل د لدې کتنې وروسته پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو نجونو او اقلیتونو د وضعیت پر خرابېدو اندېښمن دی د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي د کونړ ولایت په مرکز اسد آباد کې د پولیسو پر رینجر موټر د مقناطیسی ماین په چاودنه کې یو طالب وستوال وژل شوی او لشت لژه 15 نور ټپیان دي دا چاودنه نه سهار څه کم نه بجې شوی مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیسته د کونړ د امنیه قومندانۍ یو افسر چې د نوم له شودلو او د ژغ له ثبتولو ډډه کوله ازادي رادیو ته وویل چې سهار 15 کم نه بجې د کمیساری مخې ته د پولیسو رینجر موټر پسې نښلول شوی ماین چاودلی او یو شمېر کسانو ته مرشوب له اړولې ده له کندوز څخه هم یو خبر وای چې د دغه ولایت په مرکز کندوز ښار کې چاودنه شوی خو تر دې دمه د مرجوبلو کرش میر نه لري څرګند د کندوز د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي مسؤل عبیدالله عابدی پیشه تاییدوي خو وای چې په نتیجه کې چاته مرجوبل نه دا وشته د دې برید مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیسته د اورزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ په لانجه کې درې تنه وژل شوي دي د دغه ولایت د امنیه قومندانۍ ویندوی آغا ولی قریشی ازادي رادیو ته وویل دا پیشه د چارچینو ولسوالۍ په تاګاب سیمه کې تیر ورځ هغه مهال وشو چې درې ورځې وړاندې وې خو د بلې درې تنه لمړی وتښتول او بیا یې ووژل د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن په دوهمه شلو ورځ سیالۍ کې یو بل سره مخامخ دي د دې مسابقې په چا افغانستان وګټله او لومړی بیټنګ غوره کړ تر دې دمه افغانستان په 15 اوورونو او 15 توپونو کې یو 15 منډې کړې خو درې لوبغاړي سوځېدلې دي افغانستان د دې لړۍ لومړی مسابقه پرون په شپږو وکټونو وګټله افغانستان تر دې وړاندې درې 15 اوور سیالۍ له زیمبابوې وګټلې او ځانې یو ګام نور د 2023 نړیوال جام غوراوي ته نږدې کړ دا خبرونه لازادی رادیو اوري د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنتوی ایران د اتمی وسلې جوړولو ته نږدې شوی دی د پرون له ټلیګراف رسپانی سره په خبرو کې وویل کلویډیز د ایران په وړاندې ونه دریشي دا هیواد بشر اتمی وسلې جوړ کړي د له هیوادونو وغوښتل چې پر ایران فشار راوړي چې اتمی وسلې جوړ نه کړي او د چین د بهرنیو چارو او د چین د دفاع وزیر وای له امریکا سره د چین اړیکې په حساس پړاو کې دي وی فنګ هی نن یک شنبه وویل د واشنگتن او پیکینګ ترمنځ د اړیکو شکیدل امریکا سره تړاو لري ځکه چې د دوړو خو ترمنځ په اړیکو کې حساس پړاو راغلی دی د چین دفاع وزیر چې د سنگاپور په امنیتي غونډه کې خبرې کولې دا خبره تکرار کړه چې هیواد د سولې او ثبات هڅه کوي او یرغلیز هدفونه نه لري زمو شخله ازادي رادیو اوري د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې استازي په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت اندېښنه وشو ده دا ډول اقدامات څومره اغیزمن دي
اما دا ډېر لږ دي جهانیان به ترونه دي کولای شوی
په کونړ کې به میبرید طالب ځواکونو ته مرجوب له اړولې
تقریبا یو 15 ملګري چې زخمیان شول به هسپتال ته یوړو په بو کې یو قضا پر سوی یو
په خوست کې د دوه خواوو اوږده دښمنۍ په دوستۍ بدله شو
دا شپږ کال کېږي دا ډیره جګړه وګداش شو په دې کې کونړی جنگونه وشول
د لغمان کروانګروي سشکالي حاصل خوندنه لري
سکاله یو بوجی سپینه سره او یو 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 بوجی غنم مونږ ترا کړی هغه دسی ټیم کرا کړی چې اوس
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
زموږ خبرونه د سهار له او د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي اوري همداراز ازادي رادیو د انټرنیټ له لارې اوریدای شي او مطالب لوستای شي ازادي رادیو ډاټ کام ته مراجعه وکړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي په دغه هیواد کې د بشري حقونو لپاره د طالبانو د همغږي پر تګلارې اندېښنه څرګنده کړه. توماس نیکلسن پرون شنبه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له استازو سره ترناستي ورسته په دې اړه په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل طالبان په افغانستان کې د شزو او جنو او لژکیو د حقونو او د سیاسي ګډون په برخه کې د خپل ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. طالبانو تازه په دې اړه څه ونه ویل خو مخکې ویندویانو ازادي رادیو ته ویلي چې دوی د بشري وضعیت د سمولو او د ټولو اتباو ترڅنګ د شزو او جنو او همداراز لژکیو حقونو ته ژمن دي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن چې پرون شنبه د بلجیم په پلازمینا بروکسل کې د دغه ټولنې د غړو هیوادونو د استازو د ناستې کوربه و او په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه بحثونه کړي. تر ناستې وروسته یې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د ناسته کې د بشري حقونو د خرابیدونکو وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو انجونو او توکمیزو ډلو په اړه اندېښنې، همدارنګه د سیاسي ښکېلتیا نشتوالی او له افغان ولس سره د خپلو ژمنو سره سم د یوې تګلارې په پلي ولو کې د طالبانو پاتې راتلو باندې بحث سوای دی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نظر ولرو، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې مخکې ښاغلي مجاهد د جون په درېمه ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې دوی د ټولو نورو وګړو په ګډون د ښځو او انجونو او د غشان د لګکیو حقونو ته ژمن دي او نړیوال دی په دې اړه اندېښنې نه کوي. د اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې پر افغانستان د طالبانو په بیا ځلې واکمنېدو سره له شپږم ټولګي پورته د انجونو ونځي تړل سوي، ښځې له دندو راګرځول سوي او د دوی په واکمنۍ کې هم د تېر جمهوري حکومت په شان د شیعهګانو عبادت ځایونه، ښوونځي او عامه ځایونه د داعش ډلې تر بریدونو لاندې راغلي چې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلې اړولي دي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د بورالاینس پرون شنبه په افغانستان کې د روان بشري وضعیت او سیاسي مشارکت په اړه په دوو بیلابیلو لیدنو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین قانی او د تیر جمهوری نظام د ملي مصالحې عالی شورا لمشر عبدالله سره خبرې کړې دي. د یونما پر ټویټر پاڼه په دوو بیلابیلو ټویټونو کې د یادو کسانو سره د اغلی لاینز د عکسونو په خبرولو سره لیکل شوی چې میرمن لاینز له سراج الدین حقانی سره د تروریزم او مخدره موادو پر ضد مبارزې، د بشر دوستانه عملیاتو لپاره د همکارۍ د پیاوړتیا او په افغانستان کې د کولرا او بو اسهال روستۍ ناروغۍ په اړه بحثونه شوي دي. همدارنګه له عبدالله سره یې دنې پاړه چې تازه بیرته افغانستان ته راستون سوی لیکلي چې د افغانستان د راتلونکو په جوړولو کې د شاملولو له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سیمې د کلیدي رول پر اهمیت خبرې کړې دي. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې روان بشري او سیاسي وضعیت هغه څه دي چې مخکې تر دې هم نړیوالو یې په اړه اندېښنې مطرح کړې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلسن د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو له استازو سره په کتنه کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو جنو او اقلیتونو د حقونو په اړه اندېښمن دي. په دې موضوع مې د ښځو د حقونو له یوې فعالې تلبسي اصولي سره خبرې کړې او لومړی مې ورته ویلي څومره هیله شته چې طالبان دا ډول اندېښنو ته مثبت ځواب ووایي او آیا عملا طالبان د دغو اندېښنو د کمولو لور ته ګامونه اخلي او که مخالفه لارې غوره کړې ده.
البته دا ډېر ښه اقدام دی، اما د
طالبانو
د حکومت په اړه ډیر
کارونه کړی وای، ډیر کارونه دی کولای شوی. تاسو وای چې مخکې باید داسې اقدامات کړي وای. ډیر خلک داسې وای چې له طالبانو پر لپسې د ډول غشتنې کیږي، لیکن طالبان په خپل دریس کې په خپل پالیسی کې تغییر نه راولي. ستاسو په نظر څه کار باید وشي چې طالبان خصوصا د ښځو د حقونو په برخه کې خپل پالیسی بدله کړي؟
دې دا کار دې کړی دی، باید دا کارونه په خوا څه سوی وای او نور هم باید دغه کارونه وسي او هم د افغانستان کې ښځې آرامه کښېننی، هیچ چاته خپل حق نه ورکول کېږي. بلکې حق غوښتل کیږي او طالبان مجبور سي چې دغه کلمه د خبره باید د کار باید په ځان عملي کې او ومني.
د بشري حقوقو د څار ډلې د طالب مشرانو پر سفر د بندیز غوښتنه کړې ده. آیا فکر کوئ چې د دوی په مشرانو کې بندیز ولګول شي نو طالبان به حاضر شي چې د ښځو حقونه ومني؟
باید حاضر شي په دې خاطر دې ته ضرورت لري. دوی اوس هلې ځلې کې هر خواته سفرونه کوي، نور مملکتو سره خبرې وکړي، دوی دې ته وهڅوي چې دوی په رسمیت وپېژني. نو ځکه دا ډېر یو ښه اقدام دی. دا د دوی باندې باید تاسې کې مجبور دي چې د دې په مقابل کې دې بندیز ور باندې لګول شي دا خبره ومني.
د ښځو د حقونو فعاله تلبسه اصولي وه.
ولسواکي
دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاش رسای، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د کونړ په مرکز اسرابات کې د پولیسو پر رینجر موټر د مقناطیسي ماين چاودنه شوې او په لړ کې طالبانو ته مرجوب لاوښ دي. دا چاودنه نن سهار څکم 9 بجې وشوه. مسولیت تر اوسه پوری چا په غاړه نه دی اخیسته. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ امنیه قومندان مولوی عبدالحق حقانی ازادي رادیو ته ویل چې نن یک شنبه سهار پاوکم 9 بجې د کمیساری مخې ته د پولیسو رینجر موټر پسې نخلول شوې ماين چاودنه کې یو شمیر کسانو ته مرګ جوړبل او ختیدا.
نن تقریبا په کم نه بجې باندې اول ابزه په رینجر کې او چسپکې مې د الله او د الله د رسول دشمنانو جه بجې کړو. تقریبا یو 15 ملګری چې زخمیان شول به په هسپتال ته یوړو. په وو کې یو قضا پر سر یو شهادت ورسی د الله د شهادت قبول کې. اما د نور حالات د اطمینان ور ده ان شاء الله.
وحدت پال نورستانی چې د چاودنې ځای سره نږدې وو د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیانوي.
او زما مخې ته په 50 متره فاصله کې دغه چاودنه وشوه پر انجر باندې، او داسې یو غټ आवाज وشو چې زه په خپل ځان باندې پینو شوم. وروسته چې هوش ترالو هلته تقریبا 15 کسان ډیر شدید زخمیانو او د مرګ او جون بیخې نه معلومیده.
بلخوا د اسداباد مرکزی روختون یو تن ډاکټر چې نه غوختل نومې په راپور کې واخستل شي او یا هم غږ نشر شي، ازادي رادیو ته ویل دوی ته د پیخې لزای وټه پین ورول شي چې 15 امنیتی سرتیری وو. یو پکې د سختو ټپونو لامل سا ورکړه او د یو بل حالت هم وخیم دی، او د دوو ملکی وګړو په ګډون د نورو روختي حالت ښه دی. تروسه د یاد چاودنی مسولیت چا پر غاړه نه دی خسته. خوله دی وړاندې په ننګرهار، کونړ، کابل او نور ولایتونو کې د شو چاودنو او بریدونو مسولیت داعش یا د اسلامي دولت وسلواله ډلې منلې.
په لغمان کې بزګران وایي سږکال په ځینو علتونو د سبزیجاتو حاصل ښه نه دی. دوی له ځایي مسؤلانو د حاصلاتو د ښه والي لپاره د لاسنیوي او مرستې غوښتنه کوي. د لغمان ولایتي چارواکي تر یوه بریده د کروندګرو ستونزې مني، خو دا چې د مرستو ژمنه کوي او که نه کوي په دې اړه د راپور واوري.
لغمان په ختیځ کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د کروندګرو د لاس په خواریو حاصلات د دې ولایت ترڅنګ د هیواد بیلابیلو ولایتونو او اوسیدونکو ته رسیږي. خو سږکال کروندګر د کروندو له حاصلاتو راضي نه دي. دلته په لغمان کې محمد نادر او عبدالقدیر په نومونو دوو تنو بزګرانو ازادي راډیو سره په خبرو کې د باکیفیته درملو او اصلاح شوو تخمونو نشتون او د سرو لوړې بیې هغه لاملونه یادوي چې لامل یې د دوی حاصلات د تیر په پرتله کمزوري وو.
دغه څو کال شوم باندې کې سکالې یو بوجی سپینه سره او یو 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 بوجی غنم منکر راکړي. هغه د دې ټیم کې راکړي چې اوس غنم مور عبدل شو اوس یې راکړي موږ ته.
اول خو دوا به کیفیت چنجه نور کی بوټی نه. دویم چې مرس کې انډیواله بازار ته زو زراعت والا نه دوا روډ دوا کار نه کوي. دا دویم چې په بوټه پاسلو رسی کې دلته دوه چینه پیسې کوي، نور بازار په اور ګډ وټ شي یا 500 شي یا 800 شي او یا شي.
په لغمان کې د سړو خونو نشټواله کروندګر اسلم او محمد کبیر ازادي رادیو ته بل هغه ستون زیاده وی چې لامل یې حاصلاتو درسیدو پر مهال دوی تر ډیره وخت سبزیجات نشي ساتلای او زیان ویني. لغمان میشتی یاد بزګران همدار است لولایتی مسؤلینو کروندګرو سره د اړینو مرستو ترڅنګ غواړي چې د دوی د حاصلاتو درسېدو پر مهال دی له بهره د سبزیجاتو دراتک مخه ونیسي.
موږ ته د اصلاحات تخمونه راکي او د اوبو غمو کې او د سری غمو کې
دا غجین چراتل په خور نه اخ ګران خرسیدل دا اوس یار منډی ته چوي سي چې ظلم د سبین سو کسان راغلي دی اتیا روپې نه جګ نه داخس حکومت نه غواړي چې هغه خوانه خلک در هغه وکړي کنه لاسونه سي هغه باندې کنه چې دغه خو یو پنځه نه چې هغه قلن په سل خو خرسي کنه.
اخوا د لغمان والی قاری زین العابدین عابد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې تری وبریده د کروندګرو شته ستونزې ومنلې او زیاته کړه چې په نګدی راتلونکو کې بعد یو شمیر مرستندوی ادارو سره په ګډه همکاري بزګرانو ته اصلاح شوی تخمونه با کیفیت درمل او سری وویشي.
په نږدې ورځو کې ان شاء الله موږ ترتیب د سلرو چې اصلاح شوی تخمونه تقسیم کو د موسساتو له لارې نه همدغه سي او سره په دې قانونو باندې تقسیم کو وی وی شو توزیع کو همدغه سي دوا ترتیب ورته تیار شوی دا شان تیار شوی دي نن سبا کې صرف موږ نه اجازه غوښتې ده او اجازه مور کړې ده او ان شاء الله نږدې ورځو کې به دغه درې وړه شان په دې د قانونو باندې توزیع او تقسیم شي.
د کرنې د برخې د پوهانو په اند که حکومت په دغه ولایت کې د کروندګرو لاسنیوي وکړي او د کرنیزو حاصلاتو د ساتنې لپاره یې معیاري سړی خونې ورته جوړ کړي تر ډیره بریده به د کال په ټولو موسمونو کې د هیوادوالو د کرنیزو محصولاتو اړتیاو ته رسیدنه وکړی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ دوهمه شل اووره مسابقه روانه ده. په چې افغانستان ګټلې ده او غوره ګڼلې ده چې لومړی بیټنګ وکړي. تر دې دمه افغانستان په لس اوورونو کې پنځه اویا منډې کړې دي. درې لوبغاړي سوځېدلي دي خو یوې ژوبل شوی دی. نو په دې حساب افغانستان شپږ لوبغاړي لري. رحمت الله ځاځي اته ویشت، رحمت الله ګربز یو، عثمان غنی دوه، او درویش رسولی دولس منډی کړی دی او له دولس منډو وروسته خوش شو او له میدان ووت. خو دا شیبه نجیب الله زدران او کریم جنت لوبه کوي. نجیب الله زدران تر اوسه پورې یوویشت منډې کړي دي. د تیرو لوبو په شان دا ځل هم تر دې دمه ځلیدلی دی. اوس هم یوه نړیواله موضوع، د اوکراین په ختیځ کې د روسي ځواکونو د حملې په نتیجه کې په یوه کیمیاوي بټۍ کې اور لګېدلی دی. په همدې حال کې د اوکراین مشرانو له لویدیځو هیوادونو د اضافي وسلو غوښتنه کړې ده. د موضوع تفصیل ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د اوکراین د ختیځ لوهانسک سیمه ایز والی سرهی هایدی د جون په ولسمه نیټه په ملي تلویزیون کې د وینا پر مهال په ډاګه نکړه چې آیا د ایزوت کیمیاوي فابریکې اور وژل سوی یو کنه. خو یې ویل چې په سیویر دونیتسک کې جګړه روانه ده، چیرته چې اوکراینی ځواکونه هڅه کوي چې روسي ځواکونه پر شا وتنبوي. روسي ځواکونو پر دغه ښار پراخ بریدونه پیل کړي دي. هایدی وویل چې روسي ځواکونو د ستراتیژیک ښار شاوخوا نوي سلنه کنټرول په لاس کې اخیستي، خو اوکراني ځواکونه د کیمیاوي بټۍ شاوخوا د دوی د مخنیوي هڅې کوي. روسي پلوه جنګیالیو مخکې ویلي وو چې دوی دا ځای نیولی او مخالف ځواکونه یې محاصره کړي دي. د بیلتون غوښتونکو یو چارواکي رودیون میروشینک په ټلګرام انټرنیټي شبکه کې لیکلي، په ایزوت کیمیاوي فابریکا کې د اوکراین د جوړښتونو یوه کوچنۍ ډله نور نسي کولای چې له دې فابریکې څخه ووزي. د دوی د تیښتې ټولې لارې بندې سوي دي. هغه ومنله چې ملکي وګړي هم شای په دې فابریکا کې له جګړې پټ وي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادومیر زلنسکي له لویدیځو هیوادونو غوښتي چې د وسلو لیږد چټک کړي، ځکه روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې ډېره برخه بمباري کړي. زلنسکي د جون په لسمه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې روسیا غواړي د دونباس هر ښار ویجاړ کړي. جرمني چې د روسیې له یرغل راهیسې اوکراین ته د وسلو تر ټولو لوی عرضه کوونکی هیواد دی، د شپیګل مجلې په وینا د وسلو د صادراتو په اړه خپلو مقرراتو ته بیا کتنه کوي چې د اوکراین غوندې دیموکراسیو ته وسلې ورکول اسانه سي.
د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د لوبې په اړه تازه خبر دی چې تر اوسه پورې افغانستان په لس اوورونو بلکې یولس اوورونو کې اته اویا منډې کړي، درې لوبغاړي سوځېدلي او یوې هم ژوبل شوی دی.
را
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د خوست باغ په ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ د اوږدو کلونو دښمنۍ د قومي مشرانو او سپینږیرو په مزګرتو په دوستۍ بدله شوه. د بلې خوا د خوست باغ ولسوالۍ چارواکي وایي په دې ولسوالۍ کې د خلکو ترمنځ د پخوانیو دښمنیو د ختمولو لپاره هڅې پیل کړي دي. نور حال په دې راپور کې
د خوست د باک ولسوالۍ د توتاک په سیمه کې د دوو کورنیو ترمنځ شپږویشت کلنه بدی ختمه او د هغوی ترمنځ دښمني په دوستۍ بدله شوه. د خلیلانو او ایوبیو د کورنیو ترمنځ په دښمنۍ کې دوه کسان د یو لوري او دوه کسان د بل لوري وژل شوي وو. هغه شمیر قومي مخورو چې په دې روغه جوړه کې منځګړیتوب کړی وویل د دې لپاره چې دواړه خواوې له جوړې سرغړونه ونه کړي شل لکه افغانۍ برمتور څخه اخیستل شوې ده. قومي مشر رحیم ګل بابکرخیل آزادۍ راډیو ته وایي دا بدی ډیره اوږده وه او مخکې د دې دوو کورنیو ترمنځ سختې جګړې شوې چې د هر لوري لسګونو کسانو پکې برخه اخیسته.
دغه شپږویشت کاله کېږي دا ډیره جګړه اوږده شوه. په دې کې خونړۍ جنګونه وشول، بریدونه وشول. دا چې سلسلو نفر دوه سوه نفر به راتلل او دلته یې بریدونه کول نو دغه شخړه تر ډیره وغځېده. دا چې نن الحمدلله مشرانو برکت و د سپینګیرو دغه شخړه چې کومه وایي دغه ته د پای ټکی کېښو.
د خلیلانو او ایوبیو کورنیو چې په خپلو کې اوږده بدی کړې وه په دې خوښي څرګندوله چې بدی یې په دوستۍ بدله شوه. د خلیلانو د کورنۍ وغړي مولوي عبدالقدوس په خپلو خبرو کې له خلکو وغوښتل چې د دوی په شان دي د ټولو دښمنیو د پای ته رسولو لپاره هڅې وکړي.
زه ټولو ولسونو ته دا یو عرض کوم لکه څنګه دغه موږ د معاملې دپاره دوی اقدام وکړو داسې څومره چې شخړې دي قومي څومره فتنې دي او هغو دپاره دی اقدام وکړو.
د ایوبیو د کورنۍ یو مشر افضل نور د خپلې کورنۍ په استازولۍ د جوړې ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې بیا به دا ډول بدی او دښمنۍ نه کوي.
دغه شخړه چې کومه وه موږ د منځ کې ډېر بدی مرسره تېره کړې وه هغې نه اوس موږ د مشرانو د عالمانو هغه نه خدای پاکه معامله حل کړه چې زه د خپلې کورنۍ دا اطمینان ورکوم چې بیا به هیڅوک دا شی کور نه کوي لکه مخکې موږ چې کړی ورسره.
بل لوري ته د خوست د باک ولسوالۍ چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د خلکو ترمنځ دا ډول بدیو او دښمنیو د ختمولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د باک ولسوال لطیف الرحمن نظامي وویل په نږدې راتلونکي کې به د دوی او ځایي مشرانو په هڅو یوه بله ورته بدی هم په دوستۍ بدله شي.
اوس هم کوششونه دغه دي چې هر ځای ته موږ لاسرسی وکړو، رسدګي وکړو، د خلکو خلو ځلو په مشرانو په قیادت لوندې د سپینګیري د قومي مخورو مشرانو تر قیادت لوندې انشاءالله نور هم مخته مزل کوو. بالخصوص باک ولسوالۍ چلو بل پلان روانده قریب دو ډیر زر ان شاء الله هغه سره ورسیږي.
یاد دیوی لوی پکتیا په ځانګړي ډول خوست کې د یو شمیر خلکو ترمنځ د ځمکو، غرونو او نورو شخصي مسایلو پر سر دښمنۍ شوي او هغوی ته پکې ځاني او مالي زیانونه اوریدلی دي. په دې وروستیو کې په بیلابیلو قومونو کې د خوستیو قومي مشرانو لخوا د شخصي دښمنیو د ختمولو لپاره هڅې ډیرې شوې دي.
نن مو په فیسبوک کې لخپلو اوریدونکو دا غوښتي وو چې دې پوښتنې ته ځواب ووایي. ملګری ملتونه وایي افغانان دا مهال د نړۍ په سطحه تر ټولو له بد بشري بحران سره مخامخ دي. په تیرو څو میاشتو کې ستاسو دسترخوان څومره تغییر کړی دی؟ ځینو اوریدونکو داسې ځوابونه پرېښي. محمد غنی صابر لیکي البته له پکتیکا څخه لیکي دی وایي دلته خلک دومره له اقتصادي پلوه ژوبل شوي چې د اولاد پلورلو ته یې ملاتړلې ده. سپین غر لیکي حقیقت دی چې افغانان په ډیر بد حالت کې دي، حتی وچه ډوډۍ خلکو ته نه رسیږي. عارف الله ظاهر لیکلي د افغانستان ولس په زیاته فیصدي اوس لسره دسترخوان نه لري، لوږې تر هغه حد پسې اخیستې دي چې پورته رب د تګوري بلکې د خوراک لپاره په ټولنه کې د انسانانو لاسونو تګوري ځکه چې ډوډۍ د حیا په مقابل کې لاسته راوړي. امین واصل لیکلي کله چې د ډوډۍ قیمت د انسان تر مزدوري لوړ شي درې شان ارزانه کیږي، د ښځې عزت، د نارینه غیرت او د انسان وینه. په دې حالت کې حبیب الله زاهد کښلی وضعیت ډیر خراب دی خو الله مهربانه دی، دا شپې او ورځې به که خدای کول تیر شي په تیارو پسې رڼا حتمن وي. او پښتون افغان کښلی کله چې واکمن به انصافه وي، ځان چاري وي، په دولتي منصبونو انډیوالي کوي، د هغه هیواد رعایت بیا همداسې ګدایګر وي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
په کابل کې دوه محصلانو په 15 افغانۍ واده کړی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
در واقع ایده و نظر هر دوی ما بودن، نظریه یک طرفه نبودن.
بیگزات هغه ځوان چې وای د واده ټول لګښت 1500 افغانۍ شوی. وبش کلن اوناب بیگزات او څلروش کلن جوهرما احمدی تیر ورځ د یو ساده کیک په پریکولو سره د خپل د واده جشن ونمانځلو. بیگزات چې د کابل په خصوصي په هنتون کې د استوماتولوژي په پوهنځي کې د 5م کال محصل دی، وای په واده کې شاوخوا 15 کسانو ګډون کړی و. نو موړي له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل،
زموږ انګیزه دا وه چې اوس هر څوک غواړي په خپل واده کې مصرف کم وکړي، او ځینې دي چې بیا غواړي ډېرې پیسې مصرف کړي. موږ غوښتل په دغه ډول واده سره هغو کسانو ته زیاتو مصرفونو ویریږي وښیو چې که څوک غواړي واده وکړي دومره هم سخته نه ده.
بیگزاد وایي په دې ډول واده دی او جوهرما دواړه راضي وه. جوهرما هم وایي،
لدی کار زموږ موخه فرهنګ جوړونه وه، او دا چې په ودونو کې ډیر او بې مورده لګښتونه نمانځ ولاړ سي.
بیگزات او غلی احمدی اوس په کابل کې ژوند کوي. جوهرما هم د خپل خاوند په شان سپین چپنې ده او د قابلګۍ په یو شخصي انسټیټیوټ کې درس وایي. د بیگزات او میرمن احمدی واده په ټولنیزو رسنیو کې هم د خلکو له خبرګون سره مخ شوی. ځینو دغه ډول ودونه په اوسنیو سختو شرایطو کې ښه ګام یاد کړی، او دغه ډول فرهنګ دودیدو پر ودې ټینګار کړی. په افغانستان کې د ناوې لخوا په زوم د زیات ولور ایښودل هغه مورد دی چې تر ډیره ځوانان بهرنیو ملکونو ته مسافرۍ لپاره مجبوره کړي. درې اونۍ وړاندې ازادي راډیو په یو راپور کې موندلی و چې د افغانستان په لویدیځو او شمالي ولایتونو کې اوس هم د ولور کچه ان تر 200,000 افغانیو پورې ده. سره له دې چې اړوندو ادارو او حکومتونو د دې ستونزې د هواري لپاره هڅې کړي، خو بیا هم دا ستونزه په ځای پاتې ده.
ستاسو له پیغامونو
زه د غزنی ولایت جاندار ولسوالۍ د مهمان دي کلی یم. دلته موږ د میری په مکتب کې، د باکو په مکتب کې، دلته پولیسو کتابونه بې احکام دي. تاتم سیم زکاون کایم په کتابو کمی ته کتابونه نهسته.
زه د رادیو چلاونکو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د خوست ولایت نه خبرې کوم. طالبان ورونو نه زموږ د هله د چې هغه په راتلون کې وخت کې چې د راغلل هغه لګکی د احمدیانو په نام کوم لګکی چې و دلته په افغانستان کې هغه ونی ولان تر و میاشتې مخکې ونی ولا شو شپږ میاشتې مخکې د کورونو څخه وایستل شو لان په کابل کې کرتینو سیمه کې او ارزان قیمت سیمه کې ان تر ډیر شو کسانو پورې کسان ونی ولا شو او ډیر آزاد شو. تقریبا لخ کسان اوس هم پاتې دي چې هغه په کورونو کې ماشومان پاتې دي، سیاسري پاتې دي. نو همدا خلک هم د همدې خاورې دي، د بل ځای نه نه دي روغلي، همدلته لوی شوي دي، د دې خاورې بچان دي. او دا خو په دې معنا نه ده چې تاسو راشئ او لګکي به د دې خاورې نه ایسته کوئ، تهدید کوئ به، اوشت شکنجه کوئ به. نو موږ د ملایو کوم نه دا هیله کوو چې د خپلو ملګرو څخه دا وغواړي چې هغه لګکي چې بیګنای نیول دي په جیلو کې چولې دي، چار چا چولې وي، او باید هغه پښتنه وکړل شي، هغه آزاد کړل شي، دوی ته ازادي ورکړل شي ترڅو خپل ژوند وکړي، خپل ځانونه وباسي. اکی نو دا خو داسې نه ده چې تاسو راغلی تاسو خلک یو د مخه ورکوئ. نو موږ د ټولو نه دا هیله کوو چې مغه لګکي چې هر څوک دی په افغانستان کې، افغانستان کې لوی شوی دی، روزل شوی دی، باید همدلته ژوند وکړي، دوی تهدید نشي کړای. نو موږ هیله کوو د طالبانو بیا هم چې دغه لګکي آزاد کړي، د افغانستان همدا د افغانان ورونه وګڼي.
صاحب در جنان هم د خوست ولایت نه. نو مو د خوست ولایت د مکتبونو د پوهنې ریاست نه دا غوښتنه ده چې د خوست مکتبونه چې دي په خصوصا د شمال پیرانو لیسه، نو دغه کې کتابونه اوس پرانه دي ورکړي. اول سیم داسې وا چې دوی دوی نیمې میاشتې وتې چې دوی ته یو کتاب اوس پرانه ده ورکړل شو. نو غوښتنه مې دا ده چې دوی ته کتابونه ورکړل شي. که نه ورکوي بیا مو شخصي لسو کې د هیلو چا کې حزدا کې چې واخو په تیر نه شي. دلته خو خالي وخت تېروي، ځکه چې په خونه کې چې بتوانه ښایي په مکتب کې یالی بیا نه دی زده کړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دیش میرا راته ژغی